یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لندې مو د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه ساتنې نه ساتونکي وګماري. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیالوی پر کابل پوهنتون د حملې طرح نیولی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات به هم په خپرونه کې ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
تاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د همدی اونۍ په پای کې کابل تراشی. د افغانستان حکومت وای پر کابل پوهنتون د برید تر هکون کې نیولې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ترازی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د دې اونۍ تر پایه کابل تراشي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې پاکه خبرې وسي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وسي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربان د ټینګېدو په اهمیت غږېدلی وو او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو او تر دې راوروسته دا کابل ته د لومړنی سفر دی. د افغانستان حکومت وای پر کابل پوهنتون د برید تر هکون کې نیولې دی. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ښاغلی صالح ویلي د برید تر داسې یو کس دی چې درې کاله یې شرایطو پنځای لوستی او وروسته د حقانی شبکې د وغړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. وړاندې راغلی د برید تر د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ د کابل په پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې دغه ادعا رد کړې دي او په بیلا بلو خبر پانو کې پر کابل پوهنتون برید غندلې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې شپېته وسلوال مخالفان وژلي او 22 نورې ټپیان کړي دي. وزارت نن په یوه خبر پانه کې وویل چې دغه وسلوال په ژړۍ، پنجوایی، میوند، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبر پانه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 13 وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت دی چې وروستیو شپو ورځو کې ترې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ ژورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوره وړیم. فوټو ژورنالیست اندري کلیټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي آشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور خبریال وو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور وو. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور غږ و. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نومبر په 12مه د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې د بیا وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضیه د رایو شمیرلو د قضایي دعوې په اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې رد شوې دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د ډونالد ترامپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وشو چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 150,000 واوښته. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اروپا او منځني ختیځ دوو هیوادونو سفر پیل کړی. دی به په دې سفر کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د فارس خلیج د دریو هیوادونو د سفر پر مهال داسې اټکل کیږي چې د پامپیو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران مسله وي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي، که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول دی او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو، شمو او رڼاګانو روښانه ساتي.
زموږ غلاسادې رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا کورنۍ چارو وزارت ټول خصوصي پانتونونو ته تسلوي ساعت وخت ورکړی چې د امن زم د ساتنې له ساتونکو څخه د نوې ساتونکو وګماري کنه تر هغه د خپل پانتونونو وټړي
موافقت او مسره هم انګي او هم بګي وکي دا د یو د جانب قرارداد ساتل
په دې اړه پر ریپورت سربیره په همدې ریپورت کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وای پر کابل پانتونې د حمله طرح نیولې ده. نن په کابل، هلمند، لوګر او زینونور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي د فاتحي مراسم ترسره کیږي. په دې اړه به هم ریپورت ولرو. د بام واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. که وخت نور ریپورتونه هم لرو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. د کورنۍ چارو وزارت ټول خصوصي پانتونونو ته تسلوي ساعت وخت ورکړی څو له اما د امن نظم د ساتنې له ساتونکو نوي ګارډان وګماري. دا د وزارت وایان طارق کاریان ازادي رادیو ته ویل چې کچېري خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نکړي وبتړل شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پانتونې د حمله طرح نیولې دي. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا، نور تفصیل لته تاسو.
مننه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د محافظت عامه ساتونکو د ګمارنې لپاره ضرب الاجل ټاکلی. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول وخت ورکړی تر څو دولتي ځواکونه یا د محافظت عامه سرتیری او یا هم وبخې ګاردان ونیسي تر څو د دوی امنیت خوندي سي. ښاغلی اریان وایي که خصوصي پوهنتونونه د غپریکړه عملی نکړي نو په هنتون نه به وټړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي دا او د یو د جنبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته، هلته مسلکي کسان شته چې د یو د جنبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دي هغه اندېښنې ان شاء الله رفع کیږي. او دا د اکاډمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتور پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلی اریان په خبره ترهګری ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي چې په هغو بنسټونو حمله وکړي تر څو په ټولنه کې رواني فشار زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوري وښایي. په داسې حال کې چې موږ سره د ځینو خصوصي پانتونونو مشرانو هم ویلي چې دوی خپل پانتونونه تعطیل کړي. لدې ډلې د کاردان پانتون مشر عارف سروري، البته عارف سروري د دې پانتون اداري مدیر دی، هغه ویلي چې دا مهال دوی خپل پانتون تعطیل کړای ترڅو دوی نوی ګاردان ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دواونه وړاندې په کابل پوهنتون حمله وسوه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سلی وایي د دغه حملې ترای نیولای دی. ښاغلی سلی نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس عارف ولد محمد عارف نومی کی البته او د پنشیر ولایت دی. د خغلی سالی په خبره دغه نیول سوای کس د کابل پوهنتون د شریعتو په دریم تر دریم پانځي پورې درس او بخې تر دریم صنف پورې درس وایلی ده او د حقانی شبکې د یو ماهر غړي سناولا لوري جسه او هغه کس چې دته پر کابل پوهنتون د حمله امر کړی و. کابل پوهنتون کې د اقرب میاستې په 12مه نیټه حمله کې 22 کسان ووژل سول او د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله سالی خبره په دغه حمله کې تر څلوېخت زیات کسان ټپیان سول. د دغه حمله مسولیت بیا داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی و. انسب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې هدفي وزنې هم زیاتې سوي دي، خصوصا د مقناطیسي ماینونو چاودنې چې په دغه چاودنو کې مرګ ژوبلی هم وي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی. ول کابل نن باید یادونه وکړو چې وسلوالو طالبانو پر کابل پوهنتون په برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو موږ غږ آزادې راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې راډیو ووري.
دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي تر وشل کې دوه ورځې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالانو مدني فعالانو ولسی خلکو د دغه خبريال پر وژنه خوشيني خودلې ده. بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړې کړې وي او دا وژنه یې غندلې ده. نن هم په کابل لوګر خپل په هلمند کې د الیاس دایی روح ته د دعا لپاره د فاتحي مراسم نیول شوې دي. د کابل په سټډیو کې زما همکار رحمت افغان را سره دی. افغان صاحب تاسو اورو.
ان سپ ټاکل سوی د چنن د ورځې په اوږدو کې په کابل او لوګر همدا شان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وجلسوي خبريال محمد الیاس دایی فاتح مراسم تر سره رسید. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه همدارنګ د دغه ولایت چارواکي ټاکل سوی ده چې د ورځې په اوږدو کې دغه مراسم پر ځای کې همدارنګ د پوینه چې د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او همدارنګ خبريالان په دې اړه باندې ځینې ځانګړي غوښتنې هم ولري. ان سه پورته وخت کې په کابل کې میشت یو شمیر هلمنديان هم د الیاس تایی د فاتح لپاره چمتوالی لري او ټاکل سوی دی ونیمه بجه په شرشای سوری مسجد کې چې د کارتیسی کې موقعیت لري هلته هم دغه مراسم پر ځای سي. ان صاحب په ورته وخت کې په هلمند کې دوه ورځې ده چې د وجلسوي خبريال الیاس تاهی د فاتح مراسم روان دي. له دې وړاندې په بغلان، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته مراسم تر سره سوي وو. ځینې خبريالانو او بنسټونو په دې اړه باندې ځانګړي غوښتنې هم درلودلې او ممکن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تورته مراسم پر ځای سي. ان صاحب الیاس تاهی لکه اوریدونکو هم په جریان کې د تیرې پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د چسپکی مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړل. د هغه وژنه په ملي او نړیوالو سیمه ییزه کچه په سختو ټکو وغندل سول او ممکن څو ورځې د دې فاتحې مراسم هم په هیواد کې نور هم دوام پیدا کړي. ان صاحب د ورځې په اوږدو کې بیا په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کو رحمت افغان لا تاسو نه دوستانو. رحمت افغان چې لا کابل د هغه مراسمو په اړه حال راکو چې ټاکل شوی نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د الیاس دایی د ازادي رډیو د وشل شوی خبريال روح ته د دعا او فاتحه په خاطر جوړ شي. پر الیاس دایی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادۍ راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې رپورټونه نه ورکوي. یو شمیر نړیوالو خبریالانو او همدارنګه هغه خبریالان چې په افغانستان او سیمه کې کار کوي د نړیوالو رسنیو لپاره، هغوی هم د الیاس دایی وژنه غندلې ده او الیاس دایی د هلمند حالاتو ته یو داسې څه بللی دي چې د هلمند حالاتو په اړه نه یوازې دا چې ازادۍ راډیو ته رپورټونه ورکول، بلکې له نورو خبریالانو سره هم په دې برخه کې همکاري کوله. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللی وه. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably down to
the khalak pejandal adal qablagan ni wali tar qomandanan aw hukumati charwa ko puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalko wartan na shway wayalai da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo po hegam da hisasan kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړې توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
آشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو، خو ده بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
د دایي غوندي کسان نه وینو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاست چې په کابل کې اوسي، د استرالیا تبعتي او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اینڈ سٹرایپس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
کابل به روانه اونۍ د پاکستان د سوداګرۍ د یو پلاوي کوربه وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې لړۍ لومړی ناسته 13 اکتوبر میاشت په پاکستان کې ترسره شوې وه او پاکستانی چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه کړې وه. افغانستان دا مهال له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. وخت نا وخته د پاکستان له لوري د لارو بندیدل، د خزیو اخیستل، لوړه تعرفه او د افغان سوداګرو د مالونو د پلټنې په برخه کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورنه سر ټکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال به په دغه ولایت کې پر 80,000 هکتار ځمکه د کرل شویو زعفرانو حاصلات 60 ټنو ته ورسیږي. تیر کال په هرات کې 250,000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. هغه وویل چې په هرات کې 60,000 کورنۍ د زعفرانو پر کښت بوختې دي او ښه ګټه هم ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هیواد ته د قاچاقي زعفرانو د راتلو مخنیوی او کورنیو زعفرانو ته د مارکیټ موندنې د زمینې برابرولو هڅه کوي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی مرستیال میرویس حاجی زاده بیا وویل چې موږ منو چې تولید زیات شوی، خو ټینګار وکړ چې حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې هم همکاري وکړي، ځکه په خبره یې اوس مارکیټ کمزوری دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځنی ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. پامپیو دا سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي. اسمت څاروانه په اړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته لاسوریزنه سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوری پال ګوندې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیریونې د سه شنبه په ورځ هغه مهال سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یو خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ولسمشرۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلي، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی، د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض ورنه ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پوري پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دوی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د دې د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم رازو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د مهمو ټکو او سرمقالو موضوعاتو ته ناجی صافی ورته کتنه کړي.
8 صبح ورسپانې په خپل سرمقاله کې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته اشاره سره لیکلي، د بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړاو مخالفتونو هم زور اخیستی. وړاندې د افغان چارواکو سرګندونو ته اشاره شوې راغلي، طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلې او دغه ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلي چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ترامپ لوري د پیل شوی سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ترامپ ادارې تر فشار لاندې طالب زندانیان خوشی کړي وو او په خبره تر دې وروسته ممکن د سولې پروسه د بدلونونو شاهده وي. صبح کابل ورسپانې هم په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته تم شوي. وړاندې په سرمقاله کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونو ته اشاره کړې لیکلي چې د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې دوی د سولې خبرو دوام سره مخالفت لري او آن د سولې مذاکراتي پلاوي د بیرته راغوښتلو خبرې هم کیږي. ورسپانې لیکلي ممکن دا یو ډول سیاسي فشار وي چې پر طالبانو راوستل کیږي، خو په وینا یې د بایډن تر بریا وروسته په ټوله کې نظرونه بدل شوي دي. ورسپانې پر حکومت انتقاد کړی چې په هیڅ کار کې صداقت او قاطعیت نه لري او دا لامل شوي چې د سولې پروسه هم ځنډه نه شي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس زایی تر وژل کېدو وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی و چې دښمن دا ځل نیت کړی چې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالین او د دې کورنۍ نور همکاران په نښه کړي او پرې ترهګریز بریدونه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا د خبرداري کې څه هم تریخ حقیقت دی، خو هیڅ داسې لار نه ده په ګوته شوې چې رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالینو ژوند خوندي کړی شي. ورسپانې لیکلي دا ډول ترهګریز بریدونه نه یوازې نه او نه هم وروستۍ پیښې دي، بلکې په وینا یې په تیرو لسیزو کې د دې حملو لړۍ ښه په درز روانه وه چې پراخه مرګ ژوبله یې اړولې او سره له دې چې بشري جنایتونه دي، خو بیا هم نړۍ پرې غلې ده. لیکوال پر افغان حکومت د رسنیو په ملاتړې کورنیو او بهرنیو ادارو غږ کړی چې باید د رسنیو د کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالینو ته متوجه وخت بابیزه ونه ګڼي، بلکې په وړاندې پیاوړي ګامونه اوچت کړي. کنه نو د سرمقال لیکونکي په باور د دې برخې پر فعالینو بریدونه سختې ناوړې پایلې لرلی شي.
یوی ایرانی موډل چې د تیزاب په حمله کې سترګړندې شوې وی لس کال وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. موسمي تروسه په تهران کې اته ډیر شپېلا بیل عملیات کړی او په امریکا کې هم یو جراحي عملیات کړی چې بریالي نشو. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت لري.
لاس کال مخکې ایرانی مدل ماسومه اتایل خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشندل. په دې حمله کې د ماسومه دواړې سترګړندې شوې.
دلایل مختلفی داره، اما
تیزاب و حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثر وختونه په داسې ښځو تیزاب شندل کیږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنشو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به یه همچین کاری بزنن.
د ماسومه زوی هغه مهال دوا کلن وو کله چې د دې په خوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشندل. د دې مخ، ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. ماسومه د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزاب حمله کوونکو ته د سزا یې سخت سي. له دې حمله وروسته ماسومه په جوړ خپګان اخته سو او له کور نه وته ځکه نه غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کیږي چې د تیزاب تر حمله وروسته یې هم له ژوند هیلې نه دښ کولی او خپل کار ته دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشنی کالو مدیل ده.
اینکه ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلی، دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
نقصی توی زیبایی میتونه تعریفای دیگه ای هم داشته باشه.
ماسومه اتای تر اوسه په تهران کې اته ډیر جراحي عملیات کړی دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحیم وخته بودم.
دا د ما فزون کې ډیر سخت وخت و. زه په جوړ خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسیدم او خپل نابینایي او مخ ته مې زړه په تنګ و. دوه کالای وخت واخیست چې زه بیرته ازوند تستنسم.
یک سال دو سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپک نمی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واځه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر هغې 12 بجې کیدونکې دي. یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل اسد الله لودین څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي. د افغانستان حکومت وای پر کابل په هنتون د بریټ تر هکون کې نیولې دغه خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن وکړه او ویل چې بریټ کون کې د شرایطو محصول و چې ورسته د سناولا په نوم د یو کس لخوا چې د حقانی شبکې غړی و جذب شو. د افغانستان دفاع وزارت وای کندهار کې شپېته وستوال مخالفان وجلی دي. دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات په جړې پنجوایي میوان میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې شوي دي. لزګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایي وژنه غندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنگزپل هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي درلوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال ویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بلورتا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې په متحده ایالاتو کې د 4 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبت پیښې تر 100 اوښتې دي. او سار لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي. که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی، خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي.
دوستانو دا نور خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسیدلې. زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي په کابل کې زموږ همکارانو چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 3500 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌با سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه محل ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رړیتو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوی دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول. په لومړی پیخه کې د بلخ ولایت د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رړیتو ویل پولیسو په یو بل پیخه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی وو. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه څلویښت قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویشت قضیو په اړه صادر کړی، د نشي موادو شپږ څلویښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویاند خالد موهید ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې دیارلس کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کېږي.
دا یادونه ورته چې لرنینګ بولشویګو کسانو څخه درې تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول شي، په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توګه دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شک وله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم موتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سراله اغه تشه بټوه ساکي تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو به وي، وته د سوار خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه، له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ییز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی وو، د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشي یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشي یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی و چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي په داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشورای همسایه جلوګیری کړه بتنه.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خیي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته کاچاګ او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تروان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګون لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته کاچا کېدل چې نشه یي مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو کاچا کو د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمه هیوادونو باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروین اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشه یې پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد شل کلنې نشه یې وروسته جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورس په لار او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس دی ونوی کسب خواند دی. دی کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدل شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلا کار میکنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
چې لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی د تاسو کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
وسلمو تاجونو سره د لمړنۍ مرستې موضوع ترازو. طبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني. دا چې د موتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو موتاد په خطرناک حالت کې دي، مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د موتاد تر ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات مواد کارول دي. مواد زیات مصرفيږي او بلاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې ماینست راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات مواد نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او مواد څخه لکه افین، هیروئین، چارس د مواد نه استفاده وکي او دا مواد وجود ته داخليږي، بلاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې په واسطه مونږ کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوسی چې دی په خطرناک حالت کې؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کسو تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوندو او نوکانو شینوالی یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نخې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشه کیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمیموي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس زیاتو نشئی موادو لعمل لبد حالت سره مخ شوی د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول سی، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرسته ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، مغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په ځلکی په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودر سره نوري نشي هم کوي، دا د لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنه کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنې مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطري وردی. نوښکلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبيات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمنده ورسه د ششې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د ششې پر نشو ولګول، خو ورسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زار هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاتسو او رسد د نشور عمل له څه ډول سونو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما او ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زاغ سره کې نستم، یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خدای غینه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټ نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجیب او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو، خو په دویم کال کې زه د غناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دا غینه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کینز پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت ستامین سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانی دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه، زه سپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړ. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا دورز $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک 16 لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچا کنډي والان، اغه د میزان سره پوتا کې کینه ول دو مصارف. ها ها ها، او د کی زمنګ یو ملګرو، نو دغه حالت بدا پودرس کله، نو ما ته ویل چې تو واخلې یو دم د دین وو، ه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګه ما کش ک، ما سره تقریبا 3.5 لک ډالر او همدارنګ 1.5 لک 1.5 لک پورې افغانۍ و را سره. بټو می دومره ډکا و چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سره لا پیسې میسیخ ورڅ لاړ، اغه تشه بټوا ساکی تماوی وړ مال، دا تشه بټوا واخله، ما ته دغه مواد راکې. مطلب د حد نه زیات می جړلې دي چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل ما ځان را ورسو. دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل غ کور ودانی سره می راوړې دي، شپک تولې و تولې، هغه می ټول خرڅ کړي په دینې شبانه به ور کړې دي. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماري رااله، هغه د پلار جنازه به ته پرې دی، خو دغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا په هیته لاس چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري، په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې عبد الله کورترازی خډیر ور خطاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. مېرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وای چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولی ور خطا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرې شودل کور ته بوزی.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه چوپ وېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده په کار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بی غوری نکوی.
زمه دا ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی. او جی صاحب تاسو باندې پروايي نکوي.
سمه دا ډاکټر صاحب.
سمه دا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه. سچ ته وای ما غسه کو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.